د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
شمالی کوریا د دغه هواد د انټرنیټي شبکو د خبرېدو لامل د امریکا په جمهور رئیس باندې ډیره ناوړه شخصي حمله وکړه. د پاکستان د هوایي قوا جټ الوتکو په شمالي وزیرستان کې طالبان مرکزونه بمباري کړې دي او په نیویارک کې په سلګونو او په نیویارک کې په لسګونو زرو امریکایانو د هغو دوو پولیسانو د قولو په مراسمو کې برخه واخیسته چې تېر هفته وژل شوي وو. دا امریکا غا واشنگتن دے درن اوریدونکو السلام علیکم. نن د یک شنبه ورځ ده، د 2014 میلادي کال د دسمبر 18 نیټه ده. دا وخت واشنگتن کې مخصوصن 9 بجې دي چې د افغانستان په وخت سهار 5 بجو سره برابرېږي. هرات ته د جمهور رئیس اشرف غنی د سفر، د طالبانو په ضد په قبایلي علاقو کې د پاکستان د هوایي قواو عملیاتو او د خوست په ولایت کې لوسنی حکومت نه د پخوانیو مجاهدینو د ګیلې په باب رپورټونه واوري او په پای کې به یو اثر مقاله واوري.
د نورستان د وانت وایګل په ولسوالۍ کې وسلوالو کسانو یو ښوونځي ته اور اچولی دی. د دغه ولسوالۍ ولسوال رحمت الله رحمتي امریکا غږ ته وویل چې وسلوالو کسانو د ګونګل په سیمه کې د نجونو او هلکانو ګډ ښوونځي ته اور واچاوه او په بشپړه توګه وسوځاوه. هغه وویل چې حمله کوونکو په ښوونځي کې ټول لوازم سوځلي دي. شاغلی رحمتي وویل چې په دغه ښوونځي کې لږ تر لږه 200 نجونو او هلکانو زده کړه کوله. تر اوسه کمی وسلوال ډلې د دغه ښوونځي د سوځولو په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د هرات د امنیتي وضعیت د څېړلو او په دغه ولایت کې د حکومتداري د چارو د ښه کولو لپاره پرون هرات ته تللی دی. د افغانستان د جمهوري ریاست ویان نظیف الله سالارزی وویل چې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره په دغه سفر کې د افغانستان د دفاع او کورنۍ چارو د وزارتونو او د ملي امنیت د ریاست سرپرستان ملګری دي. جمهور رئیس غنی په داسې حال کې هرات ته تللی دی چې یو اونۍ مخکې دغه ولایت د حالاتو د څېړلو لپاره یو هیئت دغه ولایت استولی وو او په نتیجه کې د هرات د ولایت سرپرست له کاره ګوښه کړی شو. هرات د افغانستان په لویدیځ کې د ایران او ترکمنستان سره اوږد سرحد لري. د پاکستان پوځ وایي چې دغه هیواد امنیتي ځواکونو د افغانستان سره سرحد نږدې د تراګرو پر یوې غونډې باندې برید کړی. لږ تر لږه 14 کسه یې وژلي دي او 6 کسه نور یې زخمي کړي دي. د پوځ په یو بیانیه کې چې پرون د شنبې په ورځ خپره شوی ویل شوي دي چې په هغه سیمه کې چې د اورکزیو او خیبر علاقې سره بیلوي سخته جګړه نښتې ده. په دې جګړه کې د پاکستان 4 عسکر هم زخمي شوي دي. د پاکستان د جنگي جټ الوتکو او د امریکا د بي پيلوټه الوتکو په حملو کې د جمعې په ورځ په شمالي وزیرستان کې لښتې لږه دیش جګړماران ووژل شول چې پکې د هغوی قومندانان هم شامل وو. په دې اړه یو رپورټ هم لرو چې وروسته به واوري. شمالي کوریا د امریکا په جمهور رئیس باراک اوباما باندې سخت شخصي انتقادونه کړي دي او امریکا په دې غندلې ده چې د شمالي کوریا په ټول هیواد کې انټرنیټ بند کړي او پیونګیان یې تیر اونۍ ګوښه او منځوي کړی وو. په هغه بیانیه کې چې د شمالي کوریا د لوړپوړو مقاماتو له خوا خبره شوې ویل شوي دي چې ښاغلی اوباما د هغې پرېکړې مسؤل دی چې د سونی د تصویرونو د کمپنۍ له خوا شوې او له مخې د انټرویو یا مرکې په نامه هغه فلم خپور شو چې د شمالي کوریا د 1.5 کلن دولتي مشر کیم یانګ اون د وژلو افسانوي دسیسه پکې تمثیل شوې ده. د شمالي کوریا په دغه بیانیه کې چې د هغه هیواد د ملي دفاع د کمیسیون د یو غړي لخوا چې د شمالي کوریا تر ټولو لوړ واکمن مقام دی خبره شوې ویل شوي دي چې اوباما د هاره منطقې په ځنګل کې د یوې بیزو په شان تل په خبرو او اعمالو کې بې باکه او بې پروا دی. د دغه بیانیه د خپرېدو څخه 2 ساعته وروسته د شمالي کوریا انټرنیټ بیا قطع شو او د چین د سینوا خبري اژانس وویل چې د انټرنیټ تماسونه ټوله ورځ غیر ثابت وو او وروسته د شنبې په ورځ هغه بیخي قطع شول او د کمپیوټرونو د امنیت ساتنې یوې کمپنۍ د چین رپورټ تایید کړ او دا یې هم وویل چې د شمالي کوریا د 3G موبایل ټلیفون شبکه هم په عین وخت کې له کاره لوېدلې ده.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 FM 3.15.
نور خبرونه په لسګونو زره د پولیسو ځای منصبانو پرون د شنبې په ورځ د ټول هیواد څخه د نیویارک ښار ته ځانون رسولی دي چې د پولیسو د هغه ځای منصب د وژل کېدو له کبله غم او خواشیني څرګند کړي چې د دسمبر په 16 په یوه پټه حمله کې د یو بل ځای منصب سره د یو سړي لخوا ووژل شول. دغه سړي وروسته خپل ځان هم وواژه. څه د پاسه 25 زره د پولیسو ځای منصبانو چې د امریکا د جمهور رئیس مرستیال جو بایدن، د نیویارک گورنر انډرو کومو او د نیویارک شاروال بیل دی بلاسیو هم ورسره ملګری وو، د کرایست ټیبر نیکل کلیسا ته ورغلل او د پولیسو وژل سوي سای منصب رافایل راموس ته خپل درناوی او احترام څرګند کړ. بایدن په خپل وینا کې وویل چې د راموس او د هغه د بل ګزمکونکو ملګری وینجیان لو په وژلو سره د ټول ملت روح لړزیدلې ده. د سومالیا چارواکو ویلي چې دوی د شباب د ډلې یو ډیر لوی قومندان چې ورپسې ګرځېدل نیولې دي. زکریا اسماعیل هرسی پرون د شنبې په ورځ د کینیا سره سرحد نږدې د الواک په ښارګوټ کې نیول شوی دی. د سومالیا په جنوب کې د ګیدو د سیمې د حکومتي قواو قومندان جنرال عباس ابراهیم ګوري د امریکا ځخ سومالی خبرونې ته وویل چې چارواکو ته د سیمې خلکو اطلاع ورکړه چې د الشباب د یاغي ډلې مشکوک کسان په یو کور کې راغونډ شوي دي. ګوري وویل چې هرسیه د هغه د منشي سره یو ځای نیولې دي. د سومالیا حکومت پرون یو بیان خبره کړې او په هغه کې د هرسی نیول ستایل دي. امریکا د 2012 کال د جون په میاشت کې د هرسی نیولو پر سر 3 میلیون ډالر انعام ایښی و. د یوکراین امنیتي خدماتو ویل دي چې د روسیې طرفدارو بیلتون غوښتونکو د بندیانو د تبادلې په لړ کې د یوکراین څلور تنه نور بندیان هم خوشي کړي دي. د یوکراین په یو بیانیه کې ویل شوي دي چې دغه څلور بندیان چې پرون د شنبې په ورځ خوشي شوي دي 3 تنه ملکیان او یو د اردو غړي وو. له بلې خوا د روسیې د انټرفاکس خبري اژانس رپورټ ورکړی او ویل دي چې بیلتون غوښتونکو 3 یوکرایني عسکر او یو ملکي کس پرون د شنبې په ورځ د بیلتون غوښتونکو د بندیانو سره د تبادلې پرته خوشي کړي دي. د بیلاروس جمهور رئیس په داسې حال کې صدر اعظم برطرفه کړی دی چې هغه هیواد د روسیې د اقتصادي بحران د تاثیراتو سره لاس ګرېوان دی. د بیلاروس د جمهور ریاست دفتر ویل دی چې جمهور رئیس صدر اعظم میخایل میسینیکوویچ د څلورو کالو خدمت کولو څخه وروسته برطرفه کړی او پر ځای د مامورینو رئیس انری کوبیاکوف ټاکلی دی. جمهور رئیس لوکاشنکو دغه راز د بیلاروس د مرکزی بانک رئیس او د حکومت څو لوړپوړي وزیران هم برطرفه کړی دي. په ماليزیا کې د ژغورین د چارو کارکونکو هلې ځلې کوي هو خلکو ته ځانونه ورسوي چې سختو بارانونو او سیلاونو ځپلې دي. د ماليزیا صدر اعظم نجیب رزاق په هوایی کې خپل رخصتي قطع کړې او خپل هیواد راسون سوي دي چې د هغو سختو بارانونو او سیلاونو په مقابل کې چې په ډیرو کلونو کې نو پیښ شوي د هغه ملک د اقداماتو مشري وکړي. ښاغلی نجیب د کلانتان ایالت چې تر ټولو نورو سیمو سختو بارانونو ځپلې دي ورسېد. هغه غواړي په کشتي او هلیکوپتر کې د رسیدلو توانونو جاج واخلي. د ماليزیا مشر د سیلا او ځپلو خلکو سره د مرستو لپاره تقریبا 150 میلیون ډالرو اعلان وکړ. د ماليزیا په صدر اعظم باندې له دې کبل انتقادونه سوي دي چې داسې تصویرونه خپاره سول چې هغه په هوایی کې د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما سره د ګلف لوبه کوي. خلکو د هغه د فیسبوک په پاڼه باندې پیغامونه خپاره کړل او د هغه څخه وغوښتل چې د سیلاونو د سختېدو له کبله دي هیواد ته راستون سي. په دې سیلاونو کې څو کسه مړه سوي او څه د پاسه 160,000 کسه بې ځایه سوي دي. د هوا د حالاتو اټکل کوونکي وایي چې دغه زورور بارانونه به نورې څو ورځې هم دوام لري. هغه ترکی سړی چې کوشش کړی وو چې په 1981 کال کې د هغه وخت د نړۍ د عیسویانو د کاتولیک مذهب مشر پاپ جان پال ووژني مګر ناکام سو، پرون د شنبې په ورځ واتیکان ته تللی او د دغه مذهبي مشر په قبر باندې د سپینو ګلو ګیرې کښېښولې. د واتیکان یو نتاق د محمد علی آغا د دغه ناڅاپي او حیرانوونکي سفر لن سفر وباله او وی ویل چې محمد علی آغا چې وروسته د جان پال خو وبخښل سو په بشپړی چوپتیا او د ریاضت په حال کې د دغه پخوانی پاپ په قبر باندې د سپینو ګلابو دوی ګړي کښې شولې. جان پال خپل دغه برید کوونکی د برید څخه درې کاله وروسته د ایټالیا په یوه زندان کې وکوت او وروسته په 2000 کال کې د هغه د خوشي کولو وساتت وکړ، خو په هغه باندې په 1999 کال کې د یوه ترکی ژورنالیست د وژلو تور هم لګېدلی و او په دې تور ترکیې ته واستول سو او هلته یې د خپل بند د 10 کالو موده په 2010 کال کې بشپړه کړه. پاپ جان پال په 2015 کال کې مړ سو او په هغه باندې دې حملې ډېر سوالونه بې جوابه پرېښول، او هغه دا چې په دې حمله کې محمد علی آغا نور د جرم شریکان هم درلودل که نه. دا و خبرونه
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
دا واشنگتن دی. دلته د ماخوستن 9:00 او 1:40 دی. د دې ساعت لومړی موضوع د خبرونې لومړی موضوع ته ستاسو پام راړو. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د هرات د امنیتي وزیر د ارزیابۍ او په دغه ولایت کې د حکومتي چارو د لیدنې په منظور هرات ته سفر کړی دی. پام وکړئ په کابل کې زموږ د خبریال اکرام شینواری رپورټ ته.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي چې هرات ته دغه ولایت د امنیتي وضعیت د ښه کېدو او ښه حکومتداری د امکاناتو د برابرولو لپاره سفر کړی دی. جمهور رئیس اشرف غنی نن سهار د یو هیئت په مشرۍ د کابل نه هرات ته لاړ. جمهور رئیس غنی هرات ته د رسېدو سره سم د دغه ولایت د سپینګرو، مخورو، قومي مشرانو، دیني عالمانو، د ښځو د ټولنې او د مدني ټولنې د یو شمېر غړو سره د هرات په حالاتو خبرې وکړې. جمهور رئیس غنی د قومي مشرانو، دیني عالمانو او مخورو غونډې ته وویل چې دا ځل یوازې د هرات په امنیت او ښه حکومتداری په برخه کې د سلام مشورو لپاره دغه ولایت ته ورغلی دی.
ای سفر د ای مرحله سر دو چیز تمرکز امنیت او حکومتداری.
جمهور رئیس غنی ویل په دې پړاو کې دا سفر په دوه مسلو باندې تمرکز کوي، امنیت او حکومتداری، او د بلې خوا د خلکو د پراخې ونډې لپاره د هرات ولایت د ټولنې د ټولو غړو د نظریاتو اورېدل دي. په اقتصادي چارو کې د ځنې یو څه وخت غواړم تر څو د افغانستان د زیربنا یو پلان زه ترتیب کړم، خو تاسې ته ډاډ درکوم چې وروسته به یې درته څرګند کړم چې د هرات په وړاندې مې نظریات او تعهدات څه دي. جمهور رئیس غنی د هرات ولایت په ځانګړي ډول د شینډنډ د ولسوالۍ د امنیتي وضعیت په باب هم خبرې وکړې. وویل چې د دغې ولسوالۍ د ستونزو د حل لپاره په کار دي یو اساسي حل ولټول شي.
آیات به هم در ولېږم. شینډنډ قصه اوس له بدې مرغې نه سرطان دانی غوندې موږ او تاسې باید یو اصولي اساسي لاره د دې حل پیدا کړو. اماش منه در سره داده چې دا در سره کړم.
جمهور رئیس غنی د هرات ولایت د امنیتي چارواکو سره هم وکتل. د افغانستان د جمهوریت ویان نظیف الله سالارزي د دغې کتنې په باب خبر اعلان ته وویل چې جمهور رئیس غنی د هرات د ولایت د امنیتي چارواکو نه غوښتي چې د نن ورځې تر اوږدو دي هغه ته د دغه ولایت د امنیت د ښه کېدو په باب یو پلان وړاندې کړي. جمهور رئیس غنی سره په دې سفر کې د دفاع، کورنۍ چارو، د وزارتونو سرپرستان او د افغانستان د ملي امنیت د ریاست سرپرست هم ملګرتیا کوي. جمهور رئیس غنی په داسې حال کې هرات ته تللی چې یوه اونۍ وړاندې دغه ولایت د حالاتو د ارزولو لپاره یو هیئت هم دغه ولایت ته استولی و چې دغه هیئت د پلټونو په نتیجه کې د هرات ولایت سرپرست له کاره ګوښه کړ. هرات د افغانستان په لویدیځ کې د ایران او ترکمنستان سره ګډ اوږد سرحد لري. ټاکل شوی چې جمهور رئیس غنی به د خپل دغه سفر په پای کې نن څه وخت خبریالانو سره خبرې وکړي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
زموږ غږ د واشنگتن اوري او دا هم زموږ بل موضوع. د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت او د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي چې په قبایلي علاقو کې د پاکستان د پوځ روان نظامی عملیات هدف ټول وسلوال د ښه او بد توپیر پکې نه کوي. پام وکړئ، اسلام آباد نه د خبریال ایاز ګل یو رپورټ ته چې خلیل خان بای غټه کې درته ولولي.
لاغه وخت راځي چې د افغانستان نوی ولسمشر اشرف غنی تیره میاس پاکستان ته په دې خاطر سفر کړی چې په سیمه کې د سولې هڅو ته وده ورکړل سي، نو د دواړو اړخونو په اقتصادي فعالیتونو او امنیتي همکاریو کې زیاتوالی راپور شوی دی. د پاکستان د ملي امنیت او د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي په پېښور کې د پوځ لخوا چلیدونکي په یو ښوونځي باندې برید د دواړو هیوادونو ترمنځ د وسلوالو مخالفینو د خطرونو پر ضد د ګډ ګامونو پورته کولو لومړی ازموینه ده. د پېښور په یو ښوونځي باندې دغه برید و ځانمرګ برید کوونکو کړی و چې 150 کسان پکې وژل شول چې زیاتره یې ماشومان ول. پاکستاني طالبانو د دې برید ذمواري د اخیستو ادعا کړې ده. سرتاج عزیز د امریکا جغ ته ویلي اسلام آباد په ډیری چټکی سره په افغانستان کې د پېښور په شونځي د برید ترتیب کوونکو معلومات په کابل کې د لوړپوړو چارواکو سره شریک کړل او افغان حکومت هم سمدستي همکاري وکړه.
This was the first sort of event which called upon that mechanism to come into place. So there were very high level exchanges between the two countries.
دا لومړی ځل و چې دا مکانیزم په کار واچول شو. نو د دواړو هیوادونو ترمنځ په لوړې کچې معلومات شریک شول او وروسته بیا په همکاري ګامونه پورته کړل شول. او زما په فکر پر راتلونکو څو اونۍ کې به دا مکانیزم نور هم ټینګښت ومومي. او زه داسې فکر کوم چې په راتلونکي کې موږ به په دې وتوانېږو چې د داسې ډول پیښو ته نور هم په سیستماتیک او په چټکۍ ځواب ورکړو. خو دا ډېره ښه خبره ده چې د ولسمشر غنی واک ترلاسه کولو وروسته چې کومه همکاري شروع شوي وه هغې اوس کار کول پیل کړی دی. د پاکستان طالبانو مشر مولا فضل الله په اړه داسې ادعا کیږي چې د پاکستان پوځ چې کله په قبایلي سیمو کې عملیات پیل کړ نو نوموړي د افغانستان د کونړ په ولایت کې پناه اخیستي. د پېښور د برید وروسته افغان ځواکونو سمدستي په دغه سیمه کې عملیات پیل کړل او یو شمېر وسلوالې وژلې دي. له کلونو راهیسې افغانستان په پاکستان ټینګار کاوه چې افغان طالبانو او د پاکستان متحده داکاني ډله چې د نړیوالو او افغان ځواکونو پر ضد یې مرګونې بریدونه کړي دي ته پټن ځایونه ورنه کړي. له ډېره وخته راهیسې داسې ادعا کېده چې د پاکستان پوځ یوازې پاکستاني طالبان په نشه کوي چې د دغه هېواد پر ضد یې جنګ پیل کړی دی، خو افغان طالبانو ته بیا پناه ورکړي ځکه چې هغوی پاکستان ته کوم خطر نه پېښوي، بلکې پاکستان دغه طالبان په افغانستان کې د خپل دشمن ملک هند نفوذ کمولو پر ضد استعمالولی سي. حتی د افغانستان چارواکو په کابل کې دننه او شاوخوا کې چې کوم روسي بریدونه وسول هغو ته هم په پاکستان کې پټ وسلوالو سره تړاو ورکړی. خو سرتاج عزیز داسې وړاندیز ورکړی چې پاکستان حکومت له ډېره وخت راهیسې د شو او بدو طالبانو پالیسي ختمه کړې ده. هغه وویل
We are not making any distinction, and I think this question doesn't arise. We are helping anybody as far as the attacks are concerned.
موږ د شو او بدو طالبانو ترمنځ توپیر نه کوو. اته کوم برده چې په افغانستان کې د حملو خبر ده، موږ د هیڅ کوم چا سره مرسته نه کوو. خو بیا هم ځینې وخت که په افغانستان کې وسلوال کوم فعالیتونه وکړي نو افغان رسنۍ پړه پر پاکستان راچوي، نو موږ تر خپل وسه پوره هڅه کوو چې دا تاثیر ختم کړو، ځکه په افغانستان کې بے ثباتی په جوړولو کې هیڅ دلچسپي نه لرو. په حقیقت کې په افغانستان کې ثبات د پاکستان د خپل ثبات لپاره ډیر اړین دی. نو زما په فکر دا پخوانی فکرونه دي چې ځینې اوس لا هم پاتې دي. افغان او امریکایي چارواکي داسې باور لري د جوند میاشتې وروسته چې کله د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات پیل کړ نو د حکاني ډله د دغې سیمې څخه وتلي، خو اوس لا هم په پاکستان کې ده. سرتاج عزیز د دې امکان سره انکار نه کوي چې وزیرستان د عملیاتو د پیل مخکې ځینې افغان وسلوال د پاکستان په ځینو برخو کې پناه اخیستي وي. پاکستان له ډېره وخت راهیسې په دې خبرې ټینګار کاوه چې په افغانستان کې د سولې او د بیا پخلاینې د پروسې په هڅو کې افغان طالبان مهم برخوال دي، خو اوس داسې ښکاري چې سرتاج عزیز د پاکستان د دغه روایتي دریځ څخه تیر سوی وي. د پاکستان دغه دریځ د دواړو هیوادونو ترمنځ په دواړو اړخیزو اړیکو کې د مهم خنډ وجه وه. سرتاج عزیز وویل
I think it's for Afghanistan to decide. And my own feeling is that President Ashraf Ghani has invited them for a dialogue. Some have responded, some have not. So I think
زما فکر دا د افغانستان پوری اړه لري او زما خپل احساس دا دی چې ولسمشر اشرف غنی طالبانو ته د خبرو بلنه ورکړې ده. ځینې ځواب ورکړي او ځینې بیا نه دی ورکړي. نو زما په فکر دغه پروسه دی باید جاری وي او موږ یقینا دغه پروسه تر هغه بریده ملاتړ کولای سو چې معلومات او مشورې شریک کړو. د امریکا متحده ایالاتو هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ پاړوکو کې مثبتې لړۍ او د همکاریو د زیاتولو اقرار کړی دی او د سیمې زمینت ډډه کولو په خاطر او دواړه هیوادونو چې نور هم نږدې کړي د خپل ملاتړ ژمنې کړي دي.
د څو خبرونو غټې کې د نورستان ولایت د وان وایګل پولیسوالۍ کې وسلوالو یو خونځي ته اور اچولی دی. تر اوسه پورې کومې وسلوالې ډلې د دغه خونځي د سوځولو ذمواري نه ده قبول کړې. جمهور رئیس محمد اشرف غنی پرون هرات ته ولاړ او امنیتي وزیر نزینه وڅارله. د پاکستان پوځ وایي چې هوایي قواوې په شمالي وزیرستان کې د افغانستان د پولیسو سره چیرمه د طالبانو په مرکزونو بمباري کړې ده. کم تر کمه 14 کسان وژلي دي او 6 کسان زخمیان کړي دي. شمالي کوریا د امریکا په جمهور رئیس بارک اوباما باندې وروسته له هغې یوه سخته شخصي حمله وکړله چې وایي امریکا د دغه هیواد انټرنیټي شبکې پرون اخلال کړې. په لسګونو زره پولیسو د شنبې په ورځ په نیویارک کې د هاو دو پولیسانو په جنازو کې ګډون وکړو چې د یو تورپوستي لخوا په انتقامي حمله کې تیر هفته وژل شوی و. او د سومالی چارواکی وای چې هغه د شباب یو لوی قومندان چورپسې ګرځیدل نیولې ده.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د خوست په ولایت کې زینو پخوانیو مجاهدینو ویل دي چې اوسنی حکومت هغوی له پامه غورځولې دي. د قومندانانو مجاهدینو پرون د شنبې په ورځ د جدي په شپږمه نیټه په افغانستان باندې د پخواني شوروي اتحاد د نظامي یرغل د شپږ دشتمې کلیزې د غندنې په یو غونډه کې وینا کوله. پام وکړئ په دې اړه زموږ د خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ ته.
د جدي شپږمه د پخواني شوروي د یرغل له امله د افغانستان په تاریخ کې توره ورځ بلل کیږي. د شورویانو د دغه یرغل تر ماتې وروسته دا ورځ هر کال په کابل او یو شمیر ولایتونو کې د غندنې په توګه لمانځل کیږي. په خوست ولایت کې هم پخوانیو جهادي مشرانو د یوې غونډې په ترڅ کې یاد شوی یرغل وغنده او ماته یې د نړۍ ښکېلاګرو ته د افغانستان د خلکو د همت او زړورتیا بېلګه یاده کړه. خو په دغه غونډه کې پخوانیو جهادي کسانو پر دې زیات ټینګار وکړ چې د ملي یووالي حکومت د پخپلو تشکیلاتو په ځانګړې توګه د کابینې په جوړښت کې د افغانستان پخوانیو مجاهدینو ته خپله پوره ونډه ورکړي. داود خان شاهزوی یو پخوانی جهادي مشر دی.
نن مت چپرین میرا ادھر کڑی نن خاک گولم سلور دے شو ولایت نہ ولایت یا مجاہد لرم روشن فکر لرم عالم لرم خکدر لرم خو بدر کادر میں پکادر بندی سوت کے کنے سوبیے داد رسرا ظلم دے دا نہ نسر منم.
د خوست د سولې شورا مشر مولوي حنیف شاه حسیني بیا په دې نظر ده چې که پخواني جهادي رهبران یوالی او له یوه او بل ملاتړ ولري ممکن د اوسنۍ ستونزو په هواري کې ډېر ښه رول ولوبولی شي. هغه پر مجاهدینو د یوالی او خپلمنځي اختلافاتو د شاته غورځولو غږ وکړ.
غریب یم، مسکین یم، بې پلانه یم، بې پرګنانه یم، لیکن جفا چا وکړه؟ جفا هغه کس وکړه چې د مو په سر باندې سودو وکړه. مو مشر مشرون چې اتحاد اتفاق مجاهدین وکړي، دښمن د جهاد، دښمن د افغانستان میتو دې پر دښمن نه درپېژندلای.
مدنی فعال ډاکټر کمر صدات یادې شوی غونډې ته په خبرو کې په اوسنی حکومت کې د ستونزو د هواري په برخه کې د پخوانی جهادي مشرانو پر غلی پاتې کېدو د انتقاد تر څنګ په اوسنی بحران کې هم هغوی ښکېلو بلل. هغه په دې اړه وویل:
دا منه جهاد چې و مو جهاد مو وکړي توپک جهاد و خلوص شو. په اداره کې د فساد ده، په محکمه کې د فساد ده، په سیاتما کې د فساد ده، په پولیسو کې د فساد ده، په هر ځای کې د فساد ده. دې په وړاندې په جهاد کې که نه ویلې غلي نوستې مجاهدینو، که رښتیا هم موږ تاسې خپل جهاد ته د کونډې رنډې هغې شهید وینو ته وفادور وو، هر څه چې اول دا اداره سره سامه کړو.
د جري د شپږمې نېټې یا پر افغانستان د سرو لښکرو د یرغل د غندنې د یادې شوې غونډې ګډونوالو په ښار کې کوچنۍ غونډې لاریون هم وکړ او دغه راز یې د شورویانو بیرغ ته هم اور واچاوه. په کال 1950 کې د جدي میاشتې په شپږمه نېټه د پخواني شوروي اتحاد سرو لښکرو پر افغانستان پوځي یرغل وکړ او سهار وختي د هغوی عسکر، ټانکونه او نور پوځي وسایط په کابل ښار کې ولیدل شول. د شورویانو له یرغل وروسته د افغانانو د غبرګون په ترڅ کې د جهاد اعلان وشو او له یوه اوږده جنګ وروسته چې سلګونه زره افغانان پکې ووژل شول، شوروي لښکرې اړ شوې چې له افغانستان نه ووځي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واورئ چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
ګورجستان څه باندې یوه لسیزه په دې کار وکړه چې د اروپایي اتحاد سره خپل اړیکې قوي کړي. د دغه هیواد حکومت څرګنده کړه چې دا په دې عقیده ده چې د دې هیواد آینده د لویدیځ پورې تړلې ده. حقیقت دا ده چې ګورجستان او اروپایي اتحاد له ډېرې همکارۍ نه پوره ګټه کولی شي. د ګورجستان حکومت شرط تړي چې د اروپایي اتحاد سره جامع تجارتي موافقه به یې اقتصادا قوي کړي. ګرجستان د 2014 کال د فبروري په میاشت کې د انرژي ټولنې ته لاره پیدا کړله او موافقه وکړله چې د اروپایي اتحاد د انرژي قانون عملي کړي چې دا به د اروپایي اتحاد سره د انرژي په ځانګړي مارکیټ کې اړیکې نږدې کړي. د انرژي ټولنه د اروپایي اتحاد د انرژي داخلي پالیسي د جنوبي ختیځ اروپا او د تورې بحیرې د سیمې په باره کې پراخه کړې او باثباته مقررات او د مارکیټ چوکاټ برابروي. ښایي نږدې اړیکې د ګرجستان د انرژي په سکتور کې پانګه اچونه وهڅوي چې په دې کې د ګرجستان له لارې د نوو پایپلانونو تیرېدل هم شامل دي، ځکه نو اروپا په اسانۍ سره تیل او طبیعي ګاز د ګرجستان له ګاونډي آذربایجان او د مرکزی آسیا د انرژۍ له تولید کوونکو لکه تاجکستان او قرغزستان نه واردولی شي. اروپایي پارلمان د دسمبر د میاشتې په آخر کې د ګرجستان سره یوه موافقه تصویب او همدغه راز د آزاد تجارت سیمه په ګوته کړه چې دغه دواړه موافقې د جون په میاشت کې لاسلیک شوې وې. دغو دواړو سندونو د دوی ترمنځ د همکارۍ لپاره چوکاټ جوړ کړ. د دغو سندونو له لارې ګرجستان ومنله چې یو سلسله اروپایي معیارونه پر ځای کوي چې په دې کې نوي ګمرکي مقررات او د روغتیایي تولیداتو او د ژغورنې د معیارونو کنټرولول شامل دي. دغو اسنادو له مخې ګرجستان ومنله چې د اروپایي اتحاد په مرسته د عدلي په سیستم کې اصلاحات راولي چې په دې کې د اروپایي اتحاد د قانون سره دی د ګرجستان قوانین یو شان شي. د اروپایي اتحاد په مرسته به ګرجستان خپل د مدني ټولنو موسسې او ټولنې قوي کړي. د دغو بدلونونو راوستل به آسان نه وي، مګر ګرجستان به په بدل کې د اروپایي اتحاد ځانګړي مارکیټ ته لاره پیدا کړي چې 1500 میلیونه مشتریان لري. په لنډه توګه ګرجستان به د اروپایي اتحاد مارکیټ ته د لارې د پیدا کېدو په بدل کې د اروپایي اتحاد د ختیځې انډیوالۍ د پروګرام له لارې اقتصادي، سیاسي او ټولنیز اصلاحات راولي. د بهرنیو چارو د وزارت نطاق جنساکي وویل امریکا ګرجستان ته د هغې موافقې په باره کې مبارکي وویل چې د اروپایي اتحاد او ګرجستان او اروپایي پارلمان تصویب کړه. په سټراسبرګ کې د اروپایي اتحاد د پارلمان په سلګونو غړو د دغې موافقې په طرفداري رای ورکړه چې دا په اروپا اتلانتیک کې د ګرجستان د شاملېدو بله مهمه پیښه ده. دی ویلې له دغې را اچونې نه څرګنده شوله چې اروپا ورځ په ورځ په ګرجستان باندې باور پیدا کوي او دغه هیواد پراخو اصلاحاتو ته دوام ورکوي. امریکا د ګرجستان خلکو سره مرسته کوي چې په دې برخه کې د اروپایي اتحاد په څنګ کې ولاړه ده، په داسې حال کې چې دوی دغه اصلاحات پر مخ بیایي او کې خپل شاملېدل درکړي دي.
کومه سره مقاله چې تاسو واورئ دا متحده ایالاتو د حکومت نظر څرګند کړ. د هوا حالات د سانتیګراد په حساب کابل د تودوخه لوړه درجه یولس ټیټا منفي و، قندهار لوړه پنځلس ټیټا منفی دوه، جلال آباد لوړه پنځلس ټیټا ایوا، مزار شریف لوړه څوارلس ټیټا پنځه، غزنی لوړه اووه ټیټا منفی لس، کندوز لوړه پنځلس ټیټا صفر، خوست لوړه څوارلس ټیټا منفی دوه، او اسدآباد لوړه دیارلس او ټیټا صفر. ډیر محترم اوریدونکو، زمونږ دا خبرونه په تو شپو کې پای ته رسیږي. د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه شروع کیږي. مونږ به نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې حاضر شو. دا زمونږ د دری څانګې همکاران په سټوډیو کې حاضر دي. د خبرونه اوریدو ته ستاسو پام راړو.